د تعلیم القرآن اسلامي رادیو درنو او محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو قدرمن حضور ته سلامونه، نیکی هیلې، کرامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ روغ خوش او خوشحاله بیاست. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د تعلیم القرآن اسلامي راډیو له لارې د خلاصون لارې په خپرونه کې ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه به راسره ملتیا کوي. محترم مفتي صاحب، تر هر څه وړاندې تاسو ته صداغلاست وایو. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي چې د زیاتو مصروفیتونو سره سره مو موږ ته وخت راکړي او د اوریدونکو د شرعي پوښتنو و جوابونو ته حاضر سواست. ستاسو څخه ډیره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، جزاكم الله احسن الجزاء في الدارين.
ډیره مننه محترم مفتي صاحب، که مو خوښ وي را به سو د اوریدونکو په لور.
بله، السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہربانی، ساسو نوم څه دی او د کوم ځای سره په تماس کې یاست؟ علی احمد صاحب پرون ته سره غلاس. مہربانی وکړئ د محترم مفتی صاحب څخه خپل سره پوښتنه وکړئ.
ما دا پوښتنه ده، دا ماینه چې مله ته وایي ته خدای لري، هغه وایي ته څوک لري، هغه وایي زه نه لرم، وایي ته خدای نه لري. او بله دغه ده چې وایي ته دوی چا پیدا کړی، وایي ته وګورئ دلاوه شیطان پیدا کړی.
ګوره، که یو سړی خپلې ښځې ته وایي چې ته چا پیدا کړې،
بله، و
هغه ورته وایي وایي زه څنګه یم؟
ما ته ګوره، ته وویل ما نه ورته څوک لري، ما زه خدای لرم، ورته وګورئ خدای نه لري.
ډېر ښه، علی احمد صاحب، خدای دې مشکلات حل کړه. ستاسو پوښتنه واورېدل، ستاسو څخه ډېره مننه. محترم مفتی صاحب، تاسو د علی احمد ورور پوښتنې واورېدلې، مهرباني وکړئ که لطفاً مختصر جواب ووایاست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ګران وروره، مخکې تر دې چې ستا د مسلې حکم بیان کمه، یوه ابتدایي خبره درته کول غواړم. هغه دا چې د خاوند او د ښځې تر مابین چې اکثره مخالفتونه راځي، وجه دا وي چې ښځې ته د خاوند حقوق نه یې معلوم او خاوند ته د ښځې حقوق نه یې معلوم. ښځه خو چون په کور کې وي او نارینه الله عز وجل د ښځې لپاره امیر پیدا کړی دی او د نارینه قوت یې تر ښځه زیات پیدا کړی دی، د نارینه امکانات زیات دي، نو د نارینه دا مسؤلیت دی چې خپل حقوق هم ځان ته معلوم کړي چې زما کوم حقوق پر ښځه سته او ښځې ته یې ورزده کړي، او د ښځې حقوق هم ځان ته معلوم کړي. بیا به نو داسې خبرې ډېرې کمې راځي. او هغه کسان چې خپلو اولادو ته ودونه کوي، یو زوی که پلار واده ورکوي، پلار ته دا مسؤلیت دی چې دا خپل زوی وهڅوي تر څو د خپلې ښځې حقوق زده کړي او هغه حقوق چې د ده پر ښځه سته هغه زده کړي. او یوه لور چې پلار یې ودی، پلار ته یې دا لازمه ده چې د دغه لور تعلیم داسې وکړي چې کوم حقوق د دې پر خاوند دي هغه ورزده کړي او کوم حقوق د خاوند پر دې دي هغه ورزده کړي. دا یوه خبر. اوس راځو ګران وروره، چې ښځې دا خبره تا ته کړې ده، اکثره وخت ښځې دا خبرې غیر شعوري کوي. غیر شعوري دا معنی چې دا یې نه یې خوښه چې دا دې کافره سي، دا یې خوښه نه یې چې دا ووایي چې الله د انسانانو خالق نه دی، دا یې خوښه نه وي چې هغه دا ووایي چې ستا خالق الله نه دی، بلکې د دې مقصد دا یې چې ته ورته وایي زه خدای لرم، هغه وایي هیڅوک نه لري. یعنی مقصود یې دا دی چې ته ستا سره که زه مقابله کوم، ته یو داسې حامی نه لرې چې هغه دې ستا په مقاستام لا تړو کې ستانه سرت دی وکي دا مقصد وي الفاظ شعر ډول وایي او کته ورته وایي چې زول ز خدای نه يم پیدا کړی دا درته وایي چې ته شیطان پیدا کړی یعنی دا درته وایي چې ستا عمل عمل د شیطان دی دا الله مخلوق خو ډیر شایسته ای دا الله مخلوق ش اعمال کی دا مقصد نوی چې ستا خالق شیطان دی مقصد ای دا وی چې پتا کې اعمال د شیطان ډیر شنه دی دا مقصد وی دا خو د دې مقصد وی البته په شریعت مقدسه کې یو څوک چې عاقل بالغ وي پر صد وي دغه الفاظ ته کتل کیږي د دې چې هر څه مقصد وي او کچیر یو څوک هر څه مقصد ایوي او علم نه لري بی علمی په دار اسلام کې عذر نه دی بیا هم د شزه ملامت ده دې ته ورته یو مسله مجمع الانهور په اول جل صفحه 602 کې را نقل کړې ده داسې توري دي رجل قال لآخر احلق رأسك وقلم أظفارك فإن هذه سنة فقال لا أفعل وإن كان سنة فهذا كفر لأنه قال على سبيل الإنكار والرد وكذا في سائر السنن خصوصا في سنة هي معروفة وثبوتها بالتواتر كالسواك ونحوه مجمع الأنهور جل أول سبحاش برسا والدنيوي يسرعي بالكستوي سر وخيه او نو کاندې کوښنه کده خو سنت دی د یو ته زدا کار نه کوم که څوم سنت وي دا کفر دی د ته ورته یو مسله په تاوی هندیه په جلد دوم صفحه 212 کې را نقل کړی دی نو په کار دا د چې شجته د احکام ورزده کړل سي توبه په ویستل سي او آینده دا ترغیب ورکول سي چې بیا داس خبرې مکو دا خبرې ډیره خطرناک دي والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
بلے
وعلیکم
السلام جوڑے جوڑ وسی سلامات وسی مہربانی تماس کی است دوست محمد صاحب د پنجوائی سے خشر اغلاس مہربانی ہو کی دا محترم مفتی صاحب سے مخبل شریف پشتن ہو کی دوست محمد صاحب ستاسو شرعی پوښتنه واورېدل شول ستاسو څخه ډېره مننه محترم مفتی صاحب تاسو د دوست محمد ورور پوښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفاً دوی ته شرعي جواب ووایاست
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې سړي ته وسوسې ورلویږي د دې علاج الله عز وجل بل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا شودلی دی اغا علاج اللہ پیغمبر تا شودلی دی اغا علاج حتی هم عملی که دا اغا نسخی سختی هم گتا واخل اغا علاج سا دی اللہ تبارک و تعالی خپل محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا پرمائی و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہو سمیع علیم کچیر نزغه وسوسه شیطان تا ته واچی نو ته په الله باندې پناه وغواړه په الله باندې پناه غوښتل د دې حکم یوازې دلته نه دی بل ځای کې هم الله عز وجل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي د سورت الناس لمړنی آیتونه دي هغه سورت الناس چې د قران عظیم شان په ترتیب کې ورستۍ سورت دی الله عز وجل خپل خوش پیغمبر صلى الله عليه وسلم تفرمائي قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس أي حبيبا داسي ووايا وأعوذ برب الناس فنا غالم فرب دخلقو ملك الناس جباچا دخلقو دي إله الناس حاكيكي معبود و إله دخلقو دي من شر الوسواس دا شر سخة دا حغا وسوسه اچون کې شیطان من الجنه و الناس کاغه د پیری د جنس څخه وي که د انسان د جنس څخه وي الذي يوسوس في صدور الناس اغه شیطان چې د خلکو په سینو کې وسوسه اچي چې د خلکو په سینو کې وسوسه اچي من الجنه و الناس اغه که د پیری څخه وي او که د انسان څخه وي قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس دا الله تبارك وتعالى خپل پیغمبر ته حکم کړی دی ش نو څنګه الفاظ دی چې هغه سړی وای د سورته مؤمنون ونیویم او اتنیویم نمبر آیاتونه دی. الله عز وجل فرمای وقر رب اعوذ بیک من همزات الشیاطین واعوذ بیک رب ان يحضرون. تا کلمات الله تبارک وتعالى پیغمبر علیه السلام ته شوتل دی. حاصل خلاصه دا چې ګران وروره که دغه د تقدیر په مسله کې یا په نورو مسلو کې شیطان تا ته وسوسې در اچي دغه دوه آیاتونه وایه د سورة مؤمنین اووه نویم او اته نویم آیاتونه دي دا علاج دی الله به د دې څخه خلاص کی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله. مهربانی ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای سره په تماس کې یاست؟
اشرف هغه د سروان څخه تماس.
اشرف هغه سروان څخه شر اغلاس. مهربانی وکړئ د محترم مفتی صاحب سره خپل سری پوښتنه وکړئ.
د مفتی صاحب څخه مې دا پوښتنه درته چې دا ماشال نه څه در مخه کې مسله ده، وایي د ماشال نه څه کوي دوه رکعات قدر وکړي مکروه تحریمي دي نه وي. هغه پروژه کې مساله کې تقریبا
جماعت روسه جماعت کې دا مسله به څنګه وي؟ ښه، په درې مختار کې یو مسله ده، وایي که سړی د خپل وخت د دوه رکعاتو په اندازه د ماښام لمونځ وځنډي نو دا مکرو عمل دی.
اوه عبارت دغه راځي، تعجيل المغرب مطلقا وتاخر قدر رکعتين ويكره تنزيحا.
ښه، تنزيحان مکرو ده. ښه، ستاسو پوښتنه واورېدل، ستاسو څخه ډېره مننه. محترم مفتي صاحب، تاسو د حساب هغه پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته شرعي جواب ووایئ.
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې رښتیا هم دوری مختار چې درجه مختار متن دی، هغه داسې تورې لیکلي دي: وتعجل مغربي مطلقا وتأخيره قدر رکعتين يكره تنزيها. او وایي مستحبه طریقه دا ده چې د ماښام په لمانځه کې تلوار وکړل سي مطلق. مطلق دا معنی که ژمی که دوبی په نور المنزو کې لږ پر کړی دی چې په ژمی کې په بازو کې تلوار په بازو کې ځنډ، د ماښام لمونځ که ژمی که دوبی په دې کې تلوار په کار ده. او که یې څوک دوه رکعته د دوه رکعتو په اندازه وځنډي یکرهو تنزیحا، دا مکروه تنزیحي دی. ستا د هغه پوښتنې په جواب کې درې خبرې کول غواړم. اوله خبره دا چې زموږ حنفي مذهب کې د ماښام د اذان سره جوخت لمونځ کول مستحب عمل دی، بهترین عمل دی، او د ماښام تر اذان وروسته دوه رکعته نفل کول په کار نه دي. په نورو مذاهبو کې چې کله د ماښام اذان وسي، ځینې روایات په لاس کې لري، په سند کې لري چې د ماښام تر اذان وروسته دوه رکعته نفل کوي، بیا د ماښام جماعت کوي. دلته چې دغه خبره سوی ده چې یکره تنزیحا، یعنی هغه کسان چې هغه نپلی لمونځ د ماښام تر جماعت مخکې کوي، دا کار مکروه تنزیحي دی، خلاف الاولا کار دی، مکروه تنزیحي دی، یعنی دا کار دی نه کوي. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا ده چې مکروه تنزیحي څه ته وایي. مکروه تنزیحي دې ته ویل کېږي خلاف الاولا کار، احسن او جائز، یعنی دا چې یو کار مکروه تنزیحي سو هغه فضیلت یې ولاړی، هغه لوړه مرتبه چې فضیلت خو عام نه، هغه لوړه مرتبه چې هغه ولاړ. مطلق مکروه یې نه دی ویلی، مکروه تنزیحي یې ویلی دی. درېیمه خبره دا ده چې خپله د دغه تورو په شرحه کې ردی محتار داسې تورې لیکي: وفي الرد قوله يكره تنزيها افاد ان المراد بالتعجيل ان لا يفصل بين الاذان والاقامه بغير جلسه او سكته على الخلاف. واذا مكروه تنزيهي چې ورته ویلې دي، واذا دې څخه مراد دا دي چې د اذان او د اقامت ما بین کې جلاوالی مکوه، لکه په نور المنزو کې چې د اذان او د اقامت په منځ کې یو اندازه فاصله مستحب ده، هغه فاصله دلته مستحب نه ده. دا مقصد دی. رد محتار جل اول صفحه درې سوه اویا، طبع دار الفکر بیروت. حاصل دا چې دغه مکروه دغه دوه رکعته لمونځ که څوک وکړي، لمونځ مکروه کېږي نه، صرف هغه مستحب عمل چې په هغه باندې عمل ونسو، که څوک وځنډي د ماښام پر اذان باندې لس دقیقې او شل دقیقې تر څو چې ستوري راخیژي تر هغه مهاله پورې جایز دی، او که چیرې ستوري راوختله نو بیا ردی محتار لیکلی دی چې مکروه تحریمي دی، بیا چې هغه تیاره خوره سي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بله.
علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہربانی ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای سره په تماس کې یاست؟ عبدالباری خاکسار صاحب درته سره اغلاس وایو. مهرباني وکړئ د محترم مفتی صاحب سره مخبر شری پوښتنه مطرح کړئ. ډېر ښه. خاکسار صاحب ستاسو شرعي پوښتنه واورېدل شول. واقعا پر ځای مهمه پوښتنه ده. الله دې خیر درکړي. انشاءالله د مفتي صاحب د پوښتنې څخه به یې جواب واوري. ستاسو د کامیابۍ په هیله. محترم مفتی صاحب تاسو د خاکسار ورور پوښتنه واورېدل. مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې الله تبارک و تعالی خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته حکم کړی دی، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. اے پیغمبره، چې د الله لارې ته څوک رابولې په حکمت او په موعظه حسنه باندې، حکمت به چلی او نیک الفاظ به وایه، د حکمت الفاظ به وایه، حسن الفاظ به وایه. نو که چیرې ته په موټر کې یې، هلته څوک موسیقي لګي یا تلویزیون لګي، یا په هوټل کې یې، هلته څوک تلویزیون لګي یا ټیپ لګي، نو هلته هم کوشش وکړه د حکمت څخه کار واخله. که چیرې داسې یو ځای وو، که چیرې تا خبره کړې وای، ته د مقابلې سره مخ کېدلې، دا خبره دې لږ وځنډوه او الفاظ دې وسنجوه، او که چیرې دې کولای سوای هغه دعوت پر حکمت وچلوه. که نه وو نو بس نیت پر باندې بد که. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې یو روایت کې فرمایي، پیغمبر علیه السلام فرمایي: من را منکم منکرا فاستطاع ان یغیره بیده فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه وذلک اضعف الایمان. مسلم نچلوشتم نمبر حدیث او ابن ماجه 1215 نمبر حدیث. په هر صورت کچیر دی پلاس منع کولای سو منع که، په دې شرط کستا طاقتو نقصان نه ځنی پېښې دی. کجا غا طاقت نو په ژبه باندې شایسته الفاظ ورته وای، کجا غم نسوي کولای، نو بیا په زړه کې نیت تر باندې بد که، نور مداخله مکوه، او کچیر خبره په سات مفزی کېدل دغه سزان وساته. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مفتی صاحب مرور عزیز الله او د پنجوایي څخه اړیکه نیولې وه. د شریف پوښتنه په دې ډول ده: وایي که څوک د روژې د سهار په وخت کې پر لس بجې باندې بالغ سي، نو پاتې روژه باید ونیسي او که؟
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم، که چیرې یو ماشوم د ورځې په مابینځ کې بالغ سي، نو دا پاتې ورځ د امساک وکړي او دغه روژه د ده د پرځې روژې په ځای کې نه درېږي، ځکه په شروع کې د دې ورځې د اهل د پرضیت نه و. الاختیار لتعلیل المختار لیکي: قال واذا طهرت الحائض او قدم المسافر او بلغ الصبي او اسلم الكافر في بعض النهار امسك بقيته. الاختیار لتعلیل المختار جل اول صفحه 1015 تابع دار الفكر بيروت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رزود بل أولاد مكبر. بله،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرباني خبال نمرا ورشيس أو دكام زائر سربة ماسكي است
نميما جوال دي دامان صدقاء وليسا بي وقت ما تدشفا يكون روش واتفال كنيس ما نكا سات وطرات ورشي دعا كنت لابر تروش واليوه ده حاجات المنزل دعا كرا وشو
ده شفاء آياتنا او ده حاجات المنزل دعا هو
نو دعا كرا توي بس ده صبت
ديس خير وسي استاف سخدير مهم. محترم مفتي صاحب تاسو ده محمدي وزرور پشتنا واوري ده المهرباني وكي كرتون ورتشري جواب واست.
دغه ورور دوه پوښتنې کړې دي. اوله پوښتنه ادا کړې ده چې د شفا آیتونه کوم دي. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د شفا آیتونه په بیلو بیلو سورتو کې تفسیر الوسی را نقل کړی دی. د سورت اسراء د 28 نمبر آیت په تفسیر کې هغه آیتونه دا دي، زه یې وایم او سورت یې هم شیم، د سورت نمبر یې هم شیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ویشفی صدور قوم مؤمنین، د سورت توبه 14 نمبر آیت دی. شفاء لما فی الصدور، د سورة یونس 15 نمبر آیت دی. فيه شفاء للناس، د النحل سورة 19 نمبر آیت دی. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، د سورة اسراء 28 نمبر آیت دی. وإذا مرضت فهو يشفين، د سورة الشعراء 28 نمبر آیت دی. قل للذين آمنوا هدى وشفاء، د سورة فصلت 23 نمبر آیت دی. دغه آیاتونه علامه الوسی رحمه الله په خپل تفسیر کې د سورة اسراء په 28 نمبر آیت په تفسیر کې را نقل کړی دی. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د صلاة حاجت دعا په مشکات المصابیح اول جل صفحه 411 او رقم د حدیث 1320 کې د پیغمبر علیه السلام څخه په یو روایت کې را نقل سوې ده. هغه دعا داسې ده چې کله دې اودس تازه کړي، د اودس تر تازه کېدو وروسته دي د الله حمد ووایه او درود پر علیه السلام دې ووایه، دوه رکاته نفل دې وکړل، وروسته نو دا دعا وکړه او بیا خواست وکړه، هغه غوښتنه وکړه. ګوره که دې دا دعا یاد نسوه، بله هره دعا چې ووایه صحیح دي. دعا داسې ده: لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. مشكات المصابيح جلد أول صفحة 311 رقم ده حديث 1320. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب راجو دبل اوريدون كي بلور بلي
بلي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ميرا باني خبر نمرا وشيس او دكا مزاير اصر بتماس كيس
ترمي دادرام صاحب دكا مير ولا دفنيو لس ولا يتخدس
بتماس. ميرا باني خبر شريف پشتن موتو
ما دا جملې څنګه دا پښتنه لرم چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په کوم څلور میاشت کې تهرام کړی دی؟
حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په کوم میاشت کې جنگ حرام کړی دی؟ و جوړ وس محترم مفتی صاحب، تاسو د دغه ورور پښتنه واوریدل، مهرباني وکړئ که لطفا نور ته شرعي جواب وایست.
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې تر اسلام مخکې د قریشو د مشرکانو دا عادت و چې په څلور میاشتو کې جنگ منع اعلان کړی وو. هغه څلور میاشتې دا وې، یوه میانی میاشت وه چې په عربي کې ورته ذو القعده وایي، یوه د لوی اختر میاشت وه چې په عربي کښې ورته ذو الحجه وایي، یوه د حسن حسین میاشت وه چې په عربي کې ورته محرم الحرام وایي، یوه د خدای تعالی میاشت وه چې په عربي کښې ورته رجب المرجب وایي. په دې څلورو میاشتو کې دوی جنګونه نه کول، اګر چې د دې دپاره هم دوی مختلفې لارې په کار اچولې، کله کله به یوه میاشت په بله بدلول. او بیا چې کله د اسلام مبارک دین رالی، هم په شروع کې دا حکم و، او الله تبارک وتعالی آیات کریمه نازل کی د الله په نیز د میاشتو شمیر 12 دی، او د دې څخه 4 حرم څلور محرمې میاشت. خو وروسته بیا د امت پر دې باندې اجماع ده چې دغه آیات کریمه منسوخ دی، او د کال په ټولو میاشتو کې مسلمانانو ته جهاد کول جائز دی. الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې فرمایي: فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم، او کما قال الله تعالی، هر ځای چې مشرکان پیدا کړل وی وژنئ. او همدا ډول تفسیر طبري په اتم جلد کې نجرشمه صفحه کې لیکي: لإجماع الجميع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من الشهور سن كلها. الطبري اتم جلد صفحة نجرش تبع دار هجر للطباعة والنشر. وكذا في تفسير خازن، تفسير خازن هم دار ستوري لك. والظاهر ما عليه جمهور العلماء من نسخ هذه الآية لإجماع العلماء على أن الله عز وجل قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها. تفسير خازن جلد أم صفحة أشبشم تبع دار الكتب العلمية بيروت. وكذا في تفسير ابن كثير جلد أم صفحة نهم تبع دار الطيبة للنشر والتوزيع.
محترم مفتی صاحب، یو ورور مو پیغام پریښی دی، وای که چیرې یو څوک په روژه کې قصدن استمنا بلید وکړي، نو د ده روژه په دغه عمل باندې څنګه ده؟
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم، که چیرې څوک په روژه کې ځان په قصد باندې انزال کې، روژه یې ماته ده خو کفاره ورباندې لازمه نه ده. الدور المختار لیکي: وکذا الاستمناء بالکف وإن كره تحريما لحديث الناكح اليد ملعون. الدر المختار وحشي ابن عابدين جلد أم صفحة دريسة والنينوي تبع دار الفكر بيروت. وكذا في نهر الفائق جلد أم صفحة شبارس تبع دار الكتب العلمية بيروت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله. محترم افتساب يخوركي مبشتنا كريدة، وای په نفلي لمونځونو کې کوم لمونځ زیات ثواب لري چې موږ بهر هغه لمونځ هر وخت کوو؟
د دغه خور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د الله عز وجل د لورې څخه چې کوم عبادت دی، په دا هر عبادت کې دومره خوند دی چې کله یې سړی فضائل بیانوي، دا یې فکر سي چې تر دې به نو بهترین عبادت نه وي. خو ځینې نفلي لمونځونه چې په احادیثو ثابت دي، نو د هغو بعضو یادونه درته کوم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تهجد المانځه ډیره پابندی کول. یو حدیث مشکات المصابیح په 1260 نمبر باندې را نقل کړی دی. د حدیث الفاظ داسې دي: وعن المغیره قال قام النبی صلی الله علیه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له لم تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال افلا اكون عبدا عبدا شكورا. مشكات المصابيح رقم د حديث 1260. مغيره رضي الله عنه فرمایي چې پیغمبر صلى الله عليه وسلم به د شپې دومره وترې دي، دومره لمونځ به یې کاوه چې اخر به یې پښې وپړسېدلې. یو چا پوښتنه ځینې وکړه چې یا رسول الله، ته ولې دومره زحمت پر ځان باندې تېرې؟ حال دا چې ستا تمام ګناهونه تا ته بخښل سوي دي، یعنی تا چې ستا پر ذمه باندې هېڅ شی نستا، ستاسو ګناه صادره سوې نه ده. ده په جواب کې ورته وویل: آیا زه د الله شکر گزار بنده جوړ نسم؟ ګوره، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې یقیني جنتی دی، خو د دې عمل په ذلت زیات دی، ځکه پیغمبر علیه السلام دومره په پابندي باندې دا کار کاوه. نو که تر ټولو زیات ثواب والا عبادت غواړي، د تهجد لمونځ کوه. او همدا ډول بل روایت دی چې هم تر دغه روایت دو حدیث وروسته مشکات المصابیح را نقل کړی دی، یعنی په 1223 نمبر یې را نقل کړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر، يقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله عز وجل بلا کیف د دنیا اسمان تراکشتس، هغه مهال چې د شپې اخیره حصي یو دریمه د شپې پاتې، نو اواز وکي: آیا یو څوک ستا چې ماته دعا وکي زه یې دعا قبول کم؟ آیا یو څوک ستا چې زما سه یو شی وغواړي زه یې ورکم؟ آیا یو څوک ستا چې زما سه مغفرت وغواړي زه ورته مغفرت وکم؟ نو که په دغه حصه کې ته ولاړ سې او لمونځ وکي، الله ته دعا وکي، څومره زیات ثواب وي. دا د تهجد د لمانځه فضیلت دی. همدا ډول پیغمبر صلی الله علیه وسلم د چاشت دوه رکعته نفل هم یاد کړي دي. روایت دی د مسلم شریف مشکات المصابیح په 1311 نمبر باندې را نقل کړي دي. د حدیث الفاظ داسې دي: وعن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من احدكم صدقه فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمایي چې پر هر کس باندې لازم ده چې د هر رک په بدل کې یو صدقه وکړي. بل روایت راځي مم مشکات المصابيح را نقل کړي دي تر دغه حدیث وروسته راځي چې د انسان په وجود کې درې سوه شپېته ګونه دي، پر هر رګ باندې پر ده صدقه لازمه ده. یو چا پوښتنه وکړه چې یا رسول الله دا دومره صدقې کله څوک کولی شي چې هره ورځ درې سوه شپېته صدقې وکړي؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل فکل تسبیحة صدقه، هره سبحان الله چې دې وویل دا هم صدقه ده، او هر تحمید الحمدلله چې دې وویل دا هم صدقه ده، هر تحلیل یعنی لا اله الا الله چې دې وویل دا هم صدقه ده، هر تکبیر چې الله اکبر وایي دا هم صدقه ده، او امر بالمعروف دا هم صدقه ده چې یو څوک ونی کار ته راوبلي، او نهی عن المنکر یو څوک په بد کار اختی دا هم صدقه ده. خو که غواړې یو اسانه شی، پیغمبر علیه السلام فرمای یو اسانه شی درته وښیم چې د دې درو سوه شپېتو صدقو جواب په یو وروایي دوه رکاته نفل دي د څاښت په وخت کې. دغه نفل پیغمبر علیه السلام یاد کړي دي، زیات فضیلت لري. او همدا ډول یو بل روایت مشکات المصابيح په 1314 یعنی تر دغه حدیث چې دا اوس مو وایه تر دې دوه روایته وروسته را نقل کړي دي. د حدیث الفاظ داسې دي: وعن ابي درداء وابي ذر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى انه قال يا ابن ادم اركع لي اربع ركعات من اول النهار اكفيك اخره. وايد ادم زوي الله عز وجل خپل بندته فرمای وايد ادم زوي دورځي په شروع کې څلو رکعات نه پل ماته وکه د دې ورځي ټوله کفا او بسنه بده زوکم ټوله ورځ به الله عز ما په ضمانت کې. نو که ورځ را پیل سی ته څلور رکعته نفل وکړې څومره زیات ثواب به وي. او همدا ډول بل روایت کې د دولس رکعتو فضیلت بیان سوی دی. هغه حدیث هم مشکات المصابيح را نقل کړی دی په 1318 نمبر باندې. د حدیث الفاظ داسې دي: وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ضحى 12 رکعه بين الله له قصرا من ذهب في الجنه. مشكات المصابيح رقم ده حديث 1037 شبارس. انس رضي الله عنه فرمایي چې پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمایلي دي کڅوک د چاشت نفل په چاشت کې 12 رکعات نفل وکي الله عز وجل په جنت کې د سرو زرو یو بنگله ورته جوړ کی. او همدا ډول بل روایت دي هم مشكات المصابيح را نقل کړی دي فرقم 1340 باندې. ده حدیث الفاظ داسې دي: وعن معاذ ابن انس الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول الا خيرا غفر له خطاياه وان كانت اكثر من زبد البحر. پیغمبر علیه السلام فرمای وای که څوک د سهار تل مانزه ورسته کښېنستی پر هغه ځای باندې تر څو لمر راوخاتي دوه رکعته نفل یې وکړل، او په دې منځ کې نورې غیر اصولي خبرې یې ونه کړلې، کې خبرې کولې هم د خیر خبرې کړې دي، عبس بهوده خبرې، داسې خبرې چې خیر نه یې په کښې هغه یې نه وي کړي. الله تبارک وتعالی به د ده ګنهونه ور وبخښي که څوم د دریاب تر زګونو ډېر وي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هدایت دی. نو که څوک دا د اشراق دوه رکعته نفل وکړي د دې څومره زیات ثواب دی. او همدا ډول پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صلات تسبیح د لمانځه طریقه ښودلې ده مستقله. اوږد حدیث دی، هم مشکات المصابيح را نقل کړی دی په رقم 1328. او همدا ډول پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ماښام تر لمانځه وروسته د شپږ رکعتو نفلو فضیلت بیان کړی دی. هغه حدیث هم مشکات المصابيح په رقم 1303 را نقل کړی دی. حاصل دا چې د تهجد لمونځ، د اشراق لمونځ، د ماښام تر لمانځه وروسته شپږ رکعته، د مازدیګر تر لمانځه مخکې څلور رکعته، صلات التسبيح دا أغل منزونا دي چه فزيلتنا زيادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.